یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم، اوري چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له طالبانو غوښتي چې د خبرو میسته ور وګرځي. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه لرو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکې. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. په ننګرهار کې یوې چاودنې یو ملکي وګړی وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې. د خبرونو تفصیل. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې پر مهال وکړې. د ایران سفیر ونه ویل چې د هغه هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا خبرې کړې دي، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړپوړي پلاوي په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه که د ایران د سفیر له قوله ویل سوي چې هیواد یې په افغانستان کې د اوربند او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په جوړولو کې د ایران پر رول ټینګار کوي. په ننګرهار کې وی چاودنې یو ملکي وګړی وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې دا چاودنه نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای شوي ماین له کبله سوې ده. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین چاودلی. د ننګرهار د ولي دفتر د معلوماتو له مخې په دې پېښه کې هم یو کس وژل سوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پېښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد تولید کړي دي. دغه اداره دا خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول سوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسي د دې ادارې غړو ته د تېرې دوشنبې پر ورځ وویل چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې باندې 3.5 ګرامه جامع یورانیم تولید کړی دي. که څه هم دا په دې بڼه غنی سوی دومره زیات یورانیم نه دي، خو له هغو کې دایسي په اټومي وسله کې کار واخیستل سي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وایست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې تهران هم په تدریجي ډول په دغه تړون کې خپلې کړې یو لړ ژمنې تر پښو لاندې کړي دي. په لوړه کچه د یورانیمو غني کول یې پیل کړل او همې په اټومي تاسیساتو کې پرمختللې سنتریفیژونونه نصب او فعال کړي دي. د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې. نوموړي پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته رسېدلې ده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خپره سوي. د جرمني د دویچ ویله تلویزیون د راپور له مخې یولیا نه ده لیدل سوې چې د فرانکفورت د هوایي ډګر له ترانزیته دي وتلې وي، خو له هغې سره په الوتکه کې سپرو یو شمېر مسافرو تایید کړی چې هغه په الوتکه کې وه. په اوس وخت کې د هغې میړه الکسی ناوالنی په مسکو کې بندي دی. د روسیې یوې محکمې د فبروري په 2 ناوالنی د مخکینی تعلیق بند څخه د سرغړونې په خاطر په 2 او 3 میاشتو تنفیزي بند محکوم کړ. د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د هغه ملاتړو د مسکو په ګډون د روسیې په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې یې په سلګونو کسان د روسیې د امنیتي چارواکو لخوا نیول سوي دي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر میاشت د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې بایدن له شي جین پینګ سره په خبرو کې د چین د اقتصادي جبري او غیر عادلانه پالیسیو په هنګ کنګ کې د ځپنې په شینجین ولایت کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې او د تایوان په ګډون په سیمه کې د چین د ځواک ښودنې د زیاتېدونکو اقداماتو په اړه خپلې اساسي اندېښنې څرګندې کړې. د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکې د اقتصادي سیاسي او بشري حقونو پر سر د اختلافاتو له امله له ډېرې مودې راهیسې ترنګلې دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ترامپ چې چین یې د کورونا د خبرې سوي وبا مسؤول بللی د تیر کال له مارچ میاشتې وروسته له شي جین پینګ سره خبرې نه وې کړې. سپینه ماڼۍ وایي بایدن او شي د غرض د کورونا وبا د روغتیایي خوندیتوب د ګډو ننګونو اقلیمي بدلون او د وسلو د پراختیا د مخنیوي پر مسالو خبرې وکړې. بایدن پرون مخکې تر دې له پینټاګون څخه د کتنې پر مهال ویل چې د چین په وړاندې د امریکا پر پالیسۍ به له سره کتنه وکړي. ولسی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې څرګندونو کې په نړۍ کې هم د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر بایدن پرته له دې چې د کوم هیواد مخصوصا د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي. د خبرونو پای
زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي پر طالبانو ژغ کړی چې د سولې خبرو ته حاضر شي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکي وایي له اوو کلونو راهیسې په دې ولسوالۍ کې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. په غزنی کې د جګړو له لاسه نور بنګړیوالي کار نشي کولی. د ننګرهار د خشتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په کار بوخت دي.
موږ چې جمهور سوي چې موږ دا کار نه کوم مختاب یو درې متر دا کیږي چې کاشکې زو مختاب پونته زوم تلم وته.
نن د طبي علومو په برخه کې د جنو او شزو نړیواله ورځ ده. په دې موضوع هم راپور لرو. زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ څپه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازي له طالبانو غواړي چې بیرته د خبرو میسته ور وګرځي. رولان کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په خبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو په میس کې ترلاسه کېدای شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون پر روانو ناامنیو اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې چې په دوحه کې د سولې مرکزیان باید د وینې بهیدنې پای ته رسېدو لپاره حلې ځلې وکړي او خبرې نتیجې ته ورسوي. په دې موضوع راپور لرو چې اسدالله لودی نیوړندې کوي.
له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او دې مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوښه کې د یوې حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تیر ماخوستن په یو ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولای چې له ډیره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغیز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په جواب کې کړی. بهرامی لیکلي که طالبان غواړي ثابت کړي چې خپل تیر حالت یې فاصله اخیسته او پر اختیا سیاسي هوکړې تجمن دي باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم ویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورته ول مورز له دوه نه د افغان دولت د مرکچی پلاوی او شمرغړی هم بیرته هیوا تستانشول او مسولینو یې لامل هم شخصی او کورنی موضوعات یاد کړی دی. د سولې خبرو تل طالبانو د بیرته ورګرځیدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دی په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلې او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې له نږدې اوو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکي وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او د افغان چارواکو تر څنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې د زده کړو لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي او دوی ته دې د ښوونځیو ته د ورتګ اجازه ورکړي. نور حال په دې راپور کې
په پکتیا کې د لری پروتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي په څلورو پړونو کې د یوې مجهز لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدیوی په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې شپږ څلوېښت میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دایوی له دې لیلیې به دوه سوه څلور اتیا زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډېره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له دوه نیم سوه نه زیات د دې کې محصلین به لیلې کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي، بودیجې نه منظوري طبیعي ده. دا پروسه یې لږ ځنډه نه کړې.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلې جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې په دې لیلې کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنه باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لرو پرتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور دغه ته جینه ونیسي او هغه ښار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیته ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د دې ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټي پرسوي دي. په راتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده، دا خپل حقوق دي غواړو.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازای وایي د محل په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي او وایي هیله مند چې په راتلونکي کال کې به د یو سلو درې ښوونځیو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
یو سلو درې ښوونځي په پکتیا کې تر څومره زه معلومات لرم د لسو ښوونځیو بودیجه موږ ته دلته پکتیا مرکز ګردیز ته رسېدلې ده. شپېته پروپوزل د ښوونځیو انټر شوي دي. تر څومره چې زه معلومات لرم د انکشاف دیات د اقرا د برنامې له ټیم څخه
په پکتیا کې د غزی ببرک خان زدران په علي لیسه کې د لیلې دغه څلور پوړیزه ودانۍ په داسې مهال جوړیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د ښوونځیو د نشتوالي له امله زیاته برخه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
سوی مون په مکتب کې د باران لپاره پانا نه شته. مون په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا ترانزیټي سوداګریزه هوکړه د دریو میاشتو لپاره تمدید شوه. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د دې هوکړې د تعدیل په مخه اوس هم د افغانستان او پاکستان مذاکراتي پلاوی یو بل سره په خبرو بوخت دي. د ښاغلي احمدي په خبره په پام کې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي سوداګرۍ نوې هوکړه د نړیوال سوداګرۍ سازمان د اصولو او نړیوالو معیارونو پر بنسټ لاسلیک شي. نوموړی زیاتوي د پاکستان اسلامي جمهوري دولت کابینې هم د دریو میاشتو لپاره د اپتا غځول تایید کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپتیکا په اتمه ناسته کې چې په اسلام آباد ښار کې ترسره شوې وه، د پاکستان دولت له افغانستان څخه غوښتي وو چې د اپتا نوې هوکړه به د نړیوالو سوداګریزو اصولو پر بنسټ ترسره کوي. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د وریجو حاصلات ډېر شوي دي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال د وریجو حاصلات د تیر کال په پرتله 15% زیات شوي دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل روان مریز کال د وریجو حاصلات 4,000 میټریک ټنو ته رسیږي، په داسې حال کې چې تیر مریز کال افغانستان کې د وریجو حاصلات 3,300 میټریک ټنه وو. د ښاغلي رستمی په خبره په 19 ولایتونو کې نږدې 50,000 هکټار ځمکه کې د وریجو کښت ترسره شوی دی.
زما ځخله ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د اقتصادي پالیسیو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې پر یو شمېر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه لګولي وو او کمونست ګوند په شینجن ایالت کې په بشري جنایتونو تورن کړی وو. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د چین مشر شی جین پینګ په بیگانه یو ټلیفوني خبرو کې شاغلی بایدن ته ویلي چې د امریکا او چین ترمنځ اختلافونه د حل وړ دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل باندې کوي.
سپینې مڼې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جین پینګ سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د ظالمانه او غیر عادلانه اقتصادي پالیسیو، په هنګ کانګ کې د دیموکراسي پلو او معترضانو د ځپلو، په شینجن کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د تایوان په ګډون په سیمه کې د خپل ځواک د خودلو د اقداماتو په اړه خپل اساسي اندېښنې په ډاګه کړې. د دې دوو لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اړیکې د ځینو اقتصادي او سیاسي لانجو او د بشري حقوقو د مسایلو پر سر ترنګلې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې چین یې په نړۍ کې د کورونا وایروس په خپرونو ګرم باله، د تیر 2020 کال مارچ میاشتې وروسته هیڅ کله هم له ولسمشر شي سره خبرې ونه کړې. د چین د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې ښاغلي شي ولسمشر بایدن ته وویل چې دواړه هیوادونه په خپلو کې اختلافونه لري خو دا اختلافونه حل کیدای شي. د دې راپور له مخې شي همداراز له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په ګډون د چین په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنو سره باید احتیاط وکړي. د ولسمشر ټرمپ د جمهوري ریاست په وروستیو ورځو کې متحدو ایالاتونو پر یو شمیر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه ولګول او اعلان یې وکړ چې د چین کمونست ګوند په شنجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو پر وړاندې په بشري جنایتونو لاس پورې کړی. د پیکینګ او واشنگتن اړیکې همداراز په هنګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پر پلویانو د چین د حکومت د ځپونکو اقداماتو له کبله هم ترنګلې شوې. د سپینې مڼۍ بیان زیاتوي چې بایدن او شي د کورونا وبا د خپرېدو په نړۍ کې د روغتیایي امنیت پر وړاندې د پرتو ستونزو، د اقلیمي بدلون او د وسلو د کنټرول په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې واشنگتن او پیکینګ د ډیرو مسایلو پر سر اختلافونه لري، بایدن ویلي دي چې دای په هغه صورت کې چې د امریکا او د امریکا د متحدانو ګټې په کې نغښتې وي، له چین سره د عملی او د مثبتې نتیجې پر بنسټ د تماسونو ساتل غواړي. د څارونکو په باور د دې تماسونو یوه برخه به له چین سره سوداګري وي. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر له چین سره د تجارتي جګړې ډګر ته په یوازې ځان وردنګلی و، ولسمشر بایدن پرون له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال اعلان وکړ چې د چین پر پالیسۍ به بیا کتنه وشي. چارواکي وایي دا بیا کتنه به ځینې مهمې برخې لکه استخبارات، ټکنالوژي، په سیمه کې د امریکا پوځي حضور او له پیکینګ سره دوه اړخیز دفاعي اړیکې راونغاړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
نن د فبروری ولسمه د طبیعی علومو د زدکری پا برخه که دا نجون و شزو لنره والی ورزی سره برابره ده. د شمیرو لمخی نجون و شزی اوس محال د طبیعی علومو انجینری، تکنالوژی او ریاضی زدکرو پا برخه که یوازی دیرش سالانه ونده لری. په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبیعي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډې ته کتنه شوې ده.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بې له شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډېرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه رارسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018، 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وې موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوې چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړې.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډېری له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیزو برخو کې جنو ته زنګړی پاملرنه شوی او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو ښه چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسز د کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړی پاملرنه شوی او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنې په زده کړو بوخت دي.
خو رسمي شمیرې بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 20% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د STAM په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. STAM د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لنډ نوم دی، خو د زده کړې موده یې اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان له تیر تر اوسه ډېری یې نارینه دي او په ډېر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله STAM مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمي ازادي راډیو ته وویل:
د دې انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبث، هنر، آرت، ریاضي سایت تدریس کیږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دولسم پورې او دویمه دورې له دیارلسم څخه تر څوارلسم دورې پورې ده. همدارنګه موږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خو د زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپوه اسکر موسوي وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې څیړونکي خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبیعي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي.
به هم د ښځو په ارتباط، غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای و، اوس د دوی لپاره په یوه ناامنه ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکي ښځې وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دغه دود مخ په ورکېدو ده. نور حال په دې راپور کې:
بنگڑی والی بنگڑی والی چې یو وخت به په غزنی کې په شزو بنگڑی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل خو اوس دغه بنگڑی والی نه په شزو بنگڑی خرڅوي نه خوشاله وي او نه پالنه ګوري دلته یو شمیر شزی وایي اوس دغه بنگڑی والی د دې کورنو ته ناراضي لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه ګڼي مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده دا وایي بنگڑی والو ته به د کلي ډیری مېرمنې راټولې دي او دوی به بنگڑی ور په لاسول
مخکې بنگړی والی په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې څنګه چې موږ خپله هم شاید یو کورو ته به راتلې او بنگړی به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنگړی والو له شاوخوا څخه او بنگړی به یې اچول اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته
مریم وایي د بنگړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري د دې په باور د بنگړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي
اوس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته پخوا سې به راتلې د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړی اچولو خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي
مریم وایي بنگړی والی به ډیری خوش اخلاق وي ټوکې به یې کولې ښځې به یې خندولې خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې
مثلا موږ خپل د شاهدان وو چې کله به بنگړی والی راتلې دوی به یوازې بنگړی نه اچول بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موږ چې ورته فالبیني ورته وایي دا به یې هم کتل چې دې مقابل کې به بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل
دا په داسې حال کې ده چې بنگړیوالو به ډیری وخت بنگړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې
په غزنی کې د بنگړیوالو په اړه راپور مو له ازادي راډیو واورید د ازادي راډیو د خبرونې په دوهمه نیمای کې یو اونیس پروګرام لرو مخکشي شزي د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون له خپلو نورو حقونو بې برخې شوي دي د دغه ماشومانو کورنۍ ویل له بټیو قرضدار شوي او که اولادونه یې ورسره کار ونه کړي نو په یوازې ځان نشي کولی چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي نور حال په دې راپور کې
لسکلن علی خان له خپل پلار سره د سرورو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپلې زده کړې ځکه پرېښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بار یې پر تنکۍ اوږو راغلی دی
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لګي منګه مرسره لګي مجبوري ده داسې زر یو نیم زر وباسو پدیره سخته
نه کلن زیول حق یو بل ماشوم هم په دې بټی کې کار کوي د خپل ستړیا او سختۍ کیسه کوي خو غواړي چې کلاس نیوي وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي نو به کولای شي چې زده کړې وکړي څو پراتلونکي کې له دې برخلیک وښورل شي
تزوم لام درد کوي تر رزوم لام درد کوي موږ ساجي مرسته وشي موږ دا کار نه کوم مختاب یو
دا یوازې علی خان او ضیاءالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي د علی خان او ضیاءالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا دولس غړي لري نو که ماشومان ورسره په کار کولو لاس یو نه کړي نشی کولای چې کورنۍ اړتیاوی پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای کې، او دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه دولس کسه کور دی، او مقصد زه نشم کولی ځان ته دې بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه ورونه سوال تکینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خښتو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا لس زره کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له څلورو تر لسو ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي، او وخت په وخت یې په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاوو په اړه غږ کړی، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو مطلب دا ټول به موږ کوو، په شفاخانې در جوړو، خو یو ازمنه موږ سره نه برابره شوې. د دې قریبا دوه درې کاله وشو د دې ژمنو. یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خشمالان، خو دغومره مسله چا نه ده کړې.
د بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکوونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی، او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژوره اندېښنه لري.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د بهسود ولسوالۍ کې د ماینونو چاودنې یو ملکی کس وژلی دی، یو بلې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد یې تولید کړي دي، او د کرملین د منتقد فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې.
وس هم مخکشی شزی پروگرام لرو.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذې ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاپي پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونې لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري، او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلست.
مانا تاسو نه ډیر ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستیال ویان دی په توګه کار کوئ. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده، او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډې کار کوي دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ سوي یاست؟
بله، مانا تاسو پوښتن زه تاسو خدمت کې باید وایم چې گرچه تاسو خبره ترې او هده پر صحیح ده، دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بالخصوص ښځو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعضې ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي. ځکه چې موږ ګورو تقریبا د ښځو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه زوس کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي، او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي ښځو ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ سوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللي وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکری په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ، او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورسه وه چې د امریکې دولت لخوا د ایران سوی وه، نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړه او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و، او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و، او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وه پخپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم، او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ، او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پوهنتون فارغ شوم، هغې نه وروسته ما ته شپږ اووه کاله کېږي، اته کاله ما په حقوقي برخه کې کار کړی، دوه کاله فارغ شوم. هغه نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته ورته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیادي آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلیه کې، وزارت مادن او پټرولیم کې، الته نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ، او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویاند د مرستیالې ویاند په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګونه دی ځکه و چې خلکو زما دا بکګراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل، او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم څوکل سي وو، فقط دومره ذکر سي وو چې د ماستری کې چې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وو چې دا به امریکا کې اوسېدل او غلطه لوی سوي دا، نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه وو. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري متمن زموږ ټولان بیا دا خبرګون خي، او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړی چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خواله را سره کړې ده چې لومړی ستونزه خو دا وي چې دوی تر یو ځایه پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خنډونه جوړیږي چې تر یو ځایه رسیدو ته اصلا نه پرېښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي، یو مقام ته، اصلي ستونزې هغه مهال پیلېږي، ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هماغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه چې د دوی دغه خودي نه مني چې د یو شدې څخه دی فرمان تر لاسه کی یا یو شدې ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شدې خبره ومني، خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شدې ورسره مخامخ سي، دوی څنګه کولای شي چې د خپل همکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت ورکړي چې دا اصلا یو مسلکي کار دی چې دوی باید وکړي، او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي؟
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي، بالکل د ښځو لپاره لږ څه مشکله ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته چې دوی رسیږي بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. ما دام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، چې ما تاسو ته مخکې مو ویلې اوس دغه خلک پوه سوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په اداره کې کار کوي چې دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. نن اوس هغه نګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته لکه تاسو خپله وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي. سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنی هغه نه په پورته موقف کې نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستلی یا کار نه سم کول. ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید هم مراعات شي. نو او همچنان خځه باید ته مخفل باید ته اجازه ورنو کو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای. دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا داس نه غون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سره نسنه دغه پښتنه ده چې دغه آینده نسل چې دی دغه مثال خبرې سم وروزل شي نو دې لپاره یو ښه ترتیب و مقام برابر کړي. او زم پښتنه مې دغه ده چې مثال د خبرې دغه ښځې چې دي ښځې خو نو په اسلام کښې هغه دې خپل حقوق الله ورکړي دي نو د هغو حقوق څه به یې څه دوی استفاده وکړي نو دغه مې پښتنه ده وخت نه نیسم.
ډېره مننه ستاسې پوښتنې مو دواړې واخیستې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې محترم ملالې خورې تاسې ته او محترم ستاسې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو زما د خورې تاسې ته او ټولو اورېدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړي ښځه یا نارینه دا چې دي دواړه د الله تعالی بندګان دي او هر چا ته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولې دومره تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې کوم موږ ته راکړي د پاغې باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ضمن کې زما دغه د مرستیال د ویان صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسې لوړې زده کړې کړې دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته وروسته چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. که نه اوس عمر تاسو وګورئ افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کښې چې لرې پراته ولایتونو دي هلته ښځې چې دي په بدو کښې ودونه ورکول کېږي او هغوی چې دي په وړکتوب کښې هغوی یعنې هغوی ودونه هغوی ورکول کېږي همدارنګه هغوی میراثونه ورکول کېږي. نو په دغسې هغه مشکلاتونو ته تاسې څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وایم پسې په دغه ستونزې تاسې ولسمشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغې سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړي دي او خو داسې په افغانستان کښې دا مشکل شته دي زما د خورې چې بعضې هغه ښځې دي که هغه سړی دي یوازې خپل موقفونو کې خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کښې لاس او ګروان دي د هغوی هغه حقوقو تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات نه کېږي. او په دوم قدم کښې زما د ښځو نه دا هیله ده چې باید دوی یوازې دولتي ادارو کښې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي. دوی باید خپل هغه شخصي کاروبار حرفوي زده کړي داسې نور لارې چارې چې د هغوی سره د هغوی اقتصاد ښه کېږي هغه بخش ته هم باید توجه وکړي. ځکه په افغانستان کښې په هر کال کښې 2.5 لک اشخاص موږ د پوهنتونو نه فارغین لرو چې په هغه کښې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کښې ونډه ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دي چې په هر کال کښې هر چا ته مطلب په حکومت کښې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دغه متعینده نسل ته که نه مثلا څه کوم برنامې یا څه رقم کولی شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی. ځوان پر کال ته پنځلس کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چند دوی څوګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلا کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاری زمینه یو خبر او بل دا بل ورس چې ویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولی شم چې دوی سره همکاري وکړم هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولی شم ولې نه وایکم زه د کوم بورسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمان جوړ کړی چې افغان یو اس لا المنی اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ د انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم کله چې د لسان زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړو زده کړې تکمیل کړي نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړی يم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضی سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضی ولایت سفرونه هم لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو نو دې طریقه غواړم چې زه وکولای شم چې خپل خوایند ورونو دواړو ته لکه دوی څو ویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ نو که وی وکولای شو سره خامته دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعد سي نو دې برخه کې هم مکار کوو
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایست یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي تر ویلند د می ورسته بل خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست اوس هم د خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لسانس کړی دی او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده د اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست
علیکم السلام مننه کورواګان زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولس ته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم خوشحاله او سرلوړې اوسئ
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو وړکتون چې خارګا لومړی سنتر وړکتون دوهم سنتر وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو سانگه هم دی مکتب که لرو چه کلا کلا شهیدان و ورسه چه در درست دفاع لخوا یا دین امنیتی و قانون لخوا مونگ تمریکی که دی که تبیا قصیری او بیل افیس نه مونگ سهمیه ور کرده او دیت پوشش لاندی نیستو اصلا زمون مرکز نهات انتفاعی مرکز مونگ کسیس کلیگ و خصوصی سکتور که را دستاریم
ډیره مننه ستاسو څخه اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
مولانا جان السلام علیکم زه محمد احمد کندهار
محمدی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه حوسی اندړ ده او د مخکښ شې پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر زده کړی دا چې واه کړی دا سره کار کوي د افغانستان کې کړی چې بخاری کوي.
السلام علیکم مظلوم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم. دلته خو په علم کې شې ده ته کومې له خاص په سیاسي نه خاص تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دي. کوم هغه امیدونه چې څو کاله بس کې شې په ترافیک کې درګولل هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خاص ولې خدمه خل و ارزو داده چې دا باید شې راوځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ته چې حق ورکول کیږي نه حق خوستل کیږي چې به د خپل حق ته په تلاش وي چې غوښتنه ونه کړي. د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوښته پلان ولري چې اداره ولري هغه کولی شي دا مشکل نه کړي. خو د دې هغه رفتاران چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستاله ده کوانه ده خدا کولای شي چې موږ د شوزو مشکلات فرال کړي.
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده او مستدایا مکتب مې په مابس ثانی مستدایا مکتب کې ورسته لیسی دوره مې تر بدل شي په لیسا کې او فاکولټه مې د ساينس او فیزیک او بیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل پوهنتون ماستری مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړی ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم همدلته زاړه. او د پیر ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا حق غوښتل کېږي نه ورکول کېږي مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمه چې د دلته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو باندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته. ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نعم دی او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي له درسه پاتې کېږي یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا زموږ هیله ده زموږ د سپینګیرو نه د مشرانو نه هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده لکه د مکاتبو نه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي هغې کې همکاري وکړي مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي هماهنګي وکړي مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دوی دپاره مکتبونه شفاخانې کلینیک مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځې چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د حداقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلیوالدو کې ښځو ته ورکړي، همغه زموږ خویندې آرامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغه لري لري سیمو کې یا په مراکزو کې. زمونږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق د شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زمونږ د مبارک دین اسلام کې په ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای کړی ده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، دوی ته رسېږي، همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي، پالته اسټراس ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پاراسټامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مضمون کې، په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې نجلۍ هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي، حال دا چې دا ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زموږ ورونه، زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که په دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو څلور دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولورې قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نه ده، د علمای دین نه ده، د سپینګینو نه ده چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفاول سونه گناه ده و الله جل جلاله سونه خلق و باندې فقاریگی چه ده ظلمونه که خبر سی آگاه سی سو چه ده ظلمونه پا خوزو باندې اونیسه.
ډیر مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیدي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.